پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې موږ غرمنی خبری خپرونه ده ز اجمل انداو تایر روشان ستاسو هر کله کو په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د جګړې او سولې انسټیټیوټ وای دا زلمی خلیلزاد د سولې هڅې د ناهیلۍ په توګه په لوري روان دي. نور ریپورټونه لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. عصمت ساروان په استډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به نن له پاکستاني چارواکو سره وویني. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر له کاندیدانو وغوښتل چې ژر تر ژره خپل نومونه ثبت کړي او امریکا د وسلو د کنټرول یو پخوانی تړون په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. د خبرونو تفصیل په پام کې راځي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. ښاغلی خلیلزاد سیمې ته په دې سفر کې چې د روانې میلادي میاشتې له اتمې پیل کړی، تر دې مخکې هند، چین او متحده عربي اماراتو ته تللی او تر پرونه هم په کابل کې و. خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې په یوه خبري غونډه کې د طالبانو وروستي بیان ته اشاره وویل. که طالبان غواړي خبري وکړي ورسره خبري کوي، که جګړه غواړي ورسره جګړه کوي، خو دوی هیله مند دي چې طالبان سوله وکړي. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې چې وړ مورځ خبره کړه ګواښ کړی چې که امریکا د خبرو په اصلي محور کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو حضور شامل نه کړي، خبري به پای ته ورسوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هیله وښوده چې ډېر ژر به بیا له طالبانو سره خبري وکړي، خو دقیقه نیټه یې څرګنده نه کړه. د طالبانو یوې سرچینې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سبا جمعه په اسلام آباد کې یوه غونډه پلان شوې، خو دا نه ده روښانه چې د طالبانو پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر احتمالي کاندیدانو ژغ کوي چې ژر تر ژره د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته ورشي، ځکه درې ورځې وروسته د نوملیکنې رسمي بهیر پای ته رسیږي او په هیڅ ډول نه تمدیدیږي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبې سادات نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې 15 تنو د ولسمشر لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي، خو له اویاو زیاتو د نوملیکنې لپاره معلوم ماتیکا سوری اخیستی دی.
زمون وختنه لکولو هغه کسانو ته چې دوی غواړي پر اتونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې نوماند ورسیږي، دغه ده چې دوی د دمدغه میاشتې تر اخره پورې چې د یکشنبه ورځ ده د ټاکرو خپلواک کمیسیون ته رسمي مراجعه وکړي او ځان دې د نوماند په توګه ثبت کړي، چې په هیڅ صورت سره دغه وخت بیا تمدیدیدونکی هم نه دی.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی ده د 1998 کال د سرطان په دیرشم ترسره شي. د نوملیکنې رسمي بهیر د روانې جدې میاشتې له 14 نیټې پیل شوی، خو تر اوسه د افغان ولسمشر په ګډون چې جمهوري ریاست ته د بیا کاندیدېدو خبره کړې، ډیرو وتلو سیاسي څیرو خپل نومونه د رسمي کاندیدانو په توګه نه دي ثبت کړي. د بدخشان ولایت د 12 ولسوالیو لارې د واورو د ورېدو له کبله بندې شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د سږکال واورې بې ساري ګڼي، خو وایي چې تر دې دمه د سر د زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظری تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در بعضی از ولسوالیا برف کوچای سرازیر شده.
په ځینې ولسوالیو کې برف کوچونه راغلي دي، خو تر اوسه یې زیان نه دی اړولی او موږ هم د دې برف کوچونو د زیانونو راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د بدخشان د والي ویان زیاتوي چې د واورو تر اورېدو مخکې مو هغو سیمو ته چې اندېښنه مو ورته لرله یوه اندازه مرستې رسولې دي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. واشنګټن ویلي نشي تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی شي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي اندري تامپسن پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ د سې شنبې له غونډې وروسته وویل مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د توغندیو د نوي سیستم په اړه چې واشنگټن هغه ل آی ان اف تړون څخه سرغړونه بولی دقیقه څارنه وشي. هغې وویل له روسیې سره په پرونۍ غونډه کې د پام وړ پرمختګ ونه شو. د چین اقتصادي وده به سږ کال ورو شي، ځکه چې په دې هېواد کې دننه تقاضا کمه شوې او صادرات یې د امریکا له لوري د تعرفو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوي دي. چین چې د نړۍ دوهم ستر اقتصادي قدرت دی، 2013 کال خورا ښه پیل کړ خو ژر فشارونو اغېزمن کړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سږ کال به د چین اقتصادي وده 6.3 ته راټیټه شي، چې دا په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده. تیر کال د چین اقتصادي وده 6.6 وه. او په پام کې ده چې بلګراد نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ورتګ تود هرکلی وکوي. پوتین به سربیا ته په دې سفر کې د سربیا د ولسمشر په ګډون له یو شمېر چارواکو سره په لوړه سطحه خبرې وکړي. دا به د سربیا له ولسمشر الکساندر ویچیچ سره له 2014 کال راهیسې د پوتین 14مه کتنه وي. سربیا او روسیې له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې اقتصادي، کلتوري او مذهبي اړیکو ته پراختیا ورکړې او دې اړیکو بلګراد اړ کړی چې له لویدیځو مؤسسو سره د یو ځای کېدو د هڅو تر څنګ له مسکو سره هم په اړیکو کې انډول وساتي.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو واوریدل، اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د سولی او جګړې انسټیټیوټ چې د افغانستان یو انسټیټیوټ دی، وايي دوی په افغانستان کې د سولی په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانو هڅو ته نه هیلي دي. دا چې ولې په دې اړه به له کابل ریپورټ درته وړاندې کو. په همدې موضوع چې د زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته څومره هیله مندیشته دي، څومره امیدواري شته دي، دا موضوع مو د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي له استاد پوهان ودیر صافي سره چیلو. په نورو ریپورټونو کې بواوري چې په ننګرهار کې همدارنګه په کونړ کې خلک لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش د وسلوالې ډلې د موجودیت او فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. د هلمند دولتي مسؤلین وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شوې ده. پر دې موضوعاتو سربیره نور موضوعات هم در سره شریکو. ساسو له پیغامونه راخلو. یو کلی زرغ غونه ډراما او ډرامې پر موضوع باسه مخبریږي. دا د ازادي رادیو ده. لکه مخکې مو چې وویل، د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ په نن په کابل کې ویل دي دوی د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته نهیلي شوي دي او د دوی په وینا د هڅې د نهیلۍ په لور روان دي. د دې انسټیټیوټ مرستیال او سرپرست حکمت الله عظیمي نن ازادي راډیو ته ویل، طالبان اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې خلیلزاد پر مهمو مسلو د پریکړې صلاحیت نه لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په ویلامي کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي، که طالبان سوله کوي موږ هم خبرو ته، او که جګړه کوي جګړې ته چمتو یو. جوسیات بادر نسیم شفق پر ریپورت کې وره.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر سر تفاهم کم شوی دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، طالبان اوس د نتیجې ته رسیدلی چې خلیلزاد پر مهمو مسایلو د پریکړې صلاحیت نه لري، نو ځکه د نوموړي هڅې د ناهیلۍ په لور روانې دي.
د خلیلزاد د هڅو کمی د سولې لپاره کولې د فکر کوم اوس هغه ناهیلي خواته روان دي، او داسې ښکاري چې تفاهم د دواړو خواوو ډېر کم شوی دی تر پخوا په نسبت، او طالبان هغه فکر چې کوي چې خلیلزاد به وکولی شي په هغه مهمو موضوعاتو باندې طالبان سره یو فیصلې ته ورسیږي، هغه نور په طالبان وویل چې خلیلزاد دا صلاحیت نه لري. نو دا یو ډېر قوي او بدبختانه یو ډېر بد خبر دی.
ښاغلی اعظمي په ابوظبي کې د ښاغلي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په شویو ژمنو عمل نه کول او د راتلونکي غونډې د ځای پر سر د خلیج هیوادونو اختلافات او جنجالونه د دغو هڅو د کمرنګه کېدو اصلي لاملونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یوې اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي که طالبان سوله کوي دوی خبرو ته آماده دي او که جګړه کوي جګړې ته تیاری لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته شوې او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای شي. ښاغلی خلیلزاد دا هم ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی د هغه د ملي امنیت له ټیم همداراز مدني ټولنې او د رسنیو له مسؤلینو سره یې خبرې کړې او صلاح یې کړې چې د دولت پر مخالفو وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې د سولې په هکله د ښاغلي خلیلزاد د هڅو بې نتیجې پاتې کېدل خلک سخت ناهیلي کړي دي.
زلمی خلیلزاد ته د افغانستان ولسونو د افغانستان خلکو ډېر امیدونه درلودل او ډېر خوشحاله وه چې زلمی خلیلزاد پښتون کوي انشاءالله سوله راځي. اوس چې کله چین ته ځغلي کله پاکستان او ابوظبي او نورو قطر ته ځغلي او بیا بېرته هغه موضوع بلې خواته ځي او طالبان هم د حکومت ته استازو سره خبرې نه کوي، دا پر دې باندې دلالت کوي چې زلمی خلیلزاد صرف امریکایانو د ایستلو دپاره یو لار پیدا کوي.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین ټینګار کوي چې جګړه ګټونکی نه لري او ښکېلې خواوې باید خبرو ته کښېني. دوی دا هم وایي چې سوله او خبرې اترې د افغانستان د شخړې یوازنی حل لاره ده او امریکا او طالبان باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې د نهیلۍ په لورې روانې دي. ایا رښتیا هم داسې ده؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر سافر سره د تلیفون په تماس کې دی. پوهاند صاحب، د افغانستان حالات له نږدې څاري او له بیلابیل اړخونو خبر دی. پوهاند صاحب، د موږ یو رپورټ و، نه پوهیږم چې تاسو واورېدلی شو که نه، خو وایي چې دغه د افغانستان د سولې او جګړې په نوم کوم انسټیټیوټ دی په افغانستان کې، دوی وایي د زلمی خلیلزاد هڅې د ناهیلۍ په لورې روانې دي. زلمی خلیلزاد په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې افغانستان سیمې او ښکېلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي او تر څو ورځو مخکې ورسره ډېرې هیلهمندۍ تړلې وې. تاسو څه فکر کوئ، آیا هغه هیلهمندۍ لا هم په زیادې و که نه؟
ډېره مننه ستاسې د پوښتنې نه، پس له سلامونو د تقدیمولو نه. په دې مورد کې زه داسې ووایم چې که اوس مونږ دا نتیجهګیري وکړو د زلمی خلیلزاد د فعالیتونه چې ناهیلۍ خوا ته روانې دي، دا به لږ پخوا د وخته وشي. او که دا هم ووایو چې هغه بیخي موفق روان دی، دا به هم پخوا د وخته وشي. مونږ باید متوجه شو او منتظر شو چې دای دا ټول هیوادونه چې په افغانستان کې په دې منطقه کې ښکېل دي، دې سره سفرونه خپل خلاص کړي او نتیجه دی خپله مونږ ته راکړي، هم د افغانستان خلکو ته، هم امریکې ته چې رالېږلی دی، او هم جهانیانو ته چې کوم پړاوونه نور پاتې دي چې طالبانو سره سولې ته ورسېږو. آخري خبره چې پرون کړې ده په کابل کې چې که طالبان سوله غواړي سولې ته تیار یو، او که جګړه غواړي جګړې ته تیار یو. نو دې معنا دا ده چې که څوک سوله غواړي نو جګړې ته د آمادګي ونیسي. معنا یې دا ده چې فشار ضرور دی نور هم په هغو هیوادو چې په دې منطقه کې دي، او پر طالبانو هم چې دوی مجبور کړي چې مذاکراتو ته کښېني چې خبره خلاصه شي. که دا فشار نتیجه ورکړه امید دی چې زر خبره خلاصه شي، او که فشار نتیجه ورنه کړه بیا موضوع اوږدېږي او جګړې به نور هم تودېږي.
پوهاند صاحب، د زلمی خلیلزاد دغه هڅې چې په تیرو میاشتو کې کړې دي، فکر کوي هغه کسان چې د افغانستان په جګړې کې هغه لوري چې ښکېل دي له امریکا پرته، مثلا پاکستان دی، طالبان دي، د سیمې نور هیوادونه دي، څومره قانع کوونکي وي په دې برخه کې؟ آیا تاسو فکر کوئ چې توانېدلی دی د ځینو برخو دریځونه د ځینو لورو نظرونه سره نږدې کړی شي؟
تر اوسه پورې مطلقاً موافق نه دی چې دا خلک سره نږدې کړی شي. هغه وخت مونږ دې ته وایو چې توانېدلی دی چې طالبان دې ته حاضر شي، او هومره دي چې مذاکراتو ته کینو، او دا چې طالبان څه غواړي هغه دوی د خوان باید ملایزه کی او د غور لاندې ونیول شي او امریکا باید هم خپل فیصله بالاخره طالبانو ته وړاندې کی چې دوی د لخرو ویسلو د پاره خپل اجندا کی ځای ورکوي کنه نو که هغه ومنل شي امید ده چې مذاکرات پیل شي.
په هان سبي یو خبره چې نه پويګم چې د سړې د نشي ویلې دقیق چې مذاکراتو کې د عموما د پردو تر شا دي څه خبرې کیږي څه روان دي خو ظاهرا چې ښکاری غدا سده چې ویل کیږي طالبان له امریکایي لوري غواړي چې د خپل سرتیرو د استلو پر مهال ویشتي ورسره خبرې وکړي او امریکایي لوري بیا له طالبانو غواړي چې د افغان حکومت له استاو سره د مخامخ او مستقیمه خبرې پیل کړي. دا سرکاري چې دغه دواړه شرطونه یو طالبان نمنې او بل ته خی امریکایان تر اوسه پوری چمتو نه یي دغه غا ظاهري څه دي چې د جریان نه راوځي په دې رسنیو کې فکر کوي دغه دواړه مسلې د دواړو لور د پاره آیا سخت دي منلې او کنه په د عسکرو په وټلو خبرې کېدلې چې طالبان باید داخلي خبرې هم وکړي.
زه فکر کوم چې تر اوسه دوی په هغه چنو والو په دوران کې اخیری لازو که خپل قرار لري چې هغه هم خپل شرایط وایي او دوی هم خپل شرایط وایي بلاخره به دا دواړه ومنل شي هم به چې مذاکره کیږي او مهمه دا ده چې مذاکراتو ته مخالف لوری کینی هغه چې کینی دا هیڅ کوم عیب نه لري او ضرور هم ده چې د لښکر د خارجي د ویسلو د مهالویش په باره کې یو اجنډا وي او په دې اجنډا د خبرو کې باید دا موضوع شامل شي او دا به بالاخره امریکا ورسره ومني او فکر کوم طالبان هم که امریکانو سره سوله هم وکړي معنا یې دا نه ده چې افغانستان سره سوله ده بیا نو مجبور دي چې د کابل حکومت سره کینی که هر څوک وي دوی سره هم خپلو پرېکړو ته نتیجو موافقو ته ورسېږي.
ډیر زیاته مننه پوهان صاحب دوستانو پوهاند ودیر صافی او چې د زلمی خلیلزاد د ورستۍ او هڅو په اړه را سره خپل نظر شریکاو تاسو موږ کله ازادي رادیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم په مکرې څو اقتصادي خبرونو ته عزیزی دروري
د کرنې وزارت او د افغانستان لپاره د ترکیه د همکارۍ او د همغږي برخې هوکړه وکړه چې ترکیه د اسپانیا پر ځای ساکر له افغانستان نه 300 کیلوګرام زعفران پیری. دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل له افغانستان نه ترکیه ته د صادراتو د ګمرکونو د طرفو کچه له 1.0% ته راټیټیږي تر څو د افغانستان د محصولاتو په تیره بیا د زعفرانو د صادراتو لپاره ترکیه ته زمینه برابره شي. دی وایي د دغې هوکړې پر اساس ترکیه غواړي د افغانستان د زعفرانو د پروسس بازار موندنې او صادرات لپاره پنګونه وکړي. د کرنې وزارت د معلوماتو مخې د افغانستان زعفران د نړیوال لومړني کیفیت د درلودلو ترڅنګ زر رشد کرنه او تولید لري او په دې برخه کې پنګونه زیاتې ګټې هم لري. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت د چرم د صنعت فابریکو او د پوستکو او کلمو د اتحادیې د ستونزو لپاره غونډه وکړه. د دغه وزارت نه خبر شوی خبر پانه کې راغلي چې په دغه غونډه کې د چرم د صنعت د فابریکو د پوستکو او کلمو او بوټونو د اتحادیې پر ستونزو او د دوی د فعالیتونو لپاره پر مناسب ځایونو جوړولو بحثونه شوي دي. د دغه اعلامیې پر اساس د صنعت او سوداګرۍ وزارت د وزیرانو اقتصادي شورا ته مسؤلیت سپارل شوی چې له اقتصاد وزارت کابل خاروالۍ د ښار جوړونې ریاستونو او د کابل د رازې ادارې سره په همغږۍ د پوستکي او کلمو د اتحادیې د فعالیتونو لپاره په ترخیب له اویا بګرامۍ سیمو کې ځای جوړ کړي. ویل کیږي چې د پوستکو او کلمو صادرات د دغه هیواد له مهمو صادراتي توکو ګڼل کیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلووي بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلووي بوري بوره 1,200 افغانۍ، یو درې نیمه نۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اثارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 90 پوله، زر هندي کلدار 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1.50 افغانۍ.
د دوستانو خبرونه مو له فیروزه عزیزینه واوریدل. من تریکو زموږ غلاسته یې راډیو ناوړی. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. د وسلو کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون په جنوا کې دا خبره کړې ده. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی هم د اوس سره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، د امریکا متحده ایالاتو استدلال څه دی چې دا وړاندیز ولې رد کړی؟
اولن سر مننه. په ټوله کې واشنگټن په دې نظر دی چې نسی تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی سي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې اندري تامسون پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ د سې شنبې له غونډې وروسته وویل چې مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د میزایلو د نوي سیستم په اړه چې واشنگټن هغه له آی این اف تړون څخه سرغړونه بولي دقیقه څارنه وسی. هغه وویل له روسیې سره په پرونی غونډه کې د پام وړ پرمختګ ونسو. د اټومي وسلو د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د کنټرول دغه تړون د پخواني شوروي اتحاد او متحده ایالاتونو ترمنځ د ولسمشرانو ترمنځ په 1998 کال کې لاسلیک شوی دی. د میرمن تامسون دغه څرګندونې ښیي چې واشنگټن دې ته تیارې نیسي چې راتلونکي میاشت له دې تړون ووځي.
دا راته وایي چې روسیې د دې څرګندونو په وړاندې څه خبرګون خودلې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا متحده ایالات تورنوي چې د وسلو د کنټرول د تړونونو سیستم له منځه وړي، خو وایي چې مسکو هڅه کوي چې آی ان اف دغه تړون وساتي. لاوروف د جنوري په 14مه په خپل کلنی کانفرنس کې په تکرار د امریکا دا کار داسې مهال وغند چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. لاوروف ویلي چې د واشنگټن یو اړخیز اقدامات چې هدف یې د هغو ډیرو مهمو نړیوالو ابزارو تخریب دی چې ستراتیژیک ثبات راوستلی سي خوشبینانه نه دي. نوموړی دا وکړه چې دا هدف د جنیوا په غونډه کې ډیر واضح و او ټینګار وکړ چې متحده ایالاتو د روسیې له خوا د میزایل په اړه وضاحت لپاره وغورځوي چې د آی این اف تړون سره په خلاف کې بلل کېږي. البته دا باید ووایم چې د آی این اف په نوم دغه تړون چې په 1998 کال کې متحده ایالاتو او د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ لاسلیک شوی، دواړه هیوادونه له دې معنی کوي چې له 1500 کیلومتر څخه تر 15500 کیلومتر واټن ویشتون کې دغه بالستیک توغندي نه تولید نه زیرمه او نه هم پراختیا ورکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و مننه ترې کوو چې خبرې کړو د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړی چې د سړې جګړې د مهال د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو هڅه کوي. تاسو موږ غږله آزادي رادیو ناوړي.
آزادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ننګرهار او کونړ د ولایتي شوراګانو یو شمیر غړي د دې ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش فعالیتونو ته اندېښنه لري او له حکومت یې پر ضد د عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کوي. دوی وایي حکومت دې له ژمنو راووزي او عملاً دې په دغه سیمو کې داسې عملیات ترسره کړي چې په دواړو ولایتونو کې د داعش ډله له منځه ولاړ شي. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي ازادي راډیو ته وویل داعش تر اوسه د دې ولایت په لرې پرتو سیمو او درو کې فعال دی چې له امله یې خلک خپلو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ نه شي کولی. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل لري.
که اڅم په کونړ او ننګرهار کې د خلکو استاد د اسلامي دولت ډلې اړوند جنگیالیو د کمیدو خبره کوي، خو یې په سیمه کې دا ډله په بشپړ توګه لمنځه نه ده تللې. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داعش د مشهور اسلامي دولت ډلې جنگیالیو اوس هم د دغه ولایت په ځینو درو کې فعال دي.
دا تهدید دی د عوامو لپاره چې کوم هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې، پولیسو کې، نور معلمین، هغه چې د منطقو ته خپل درو ته دا خو درې د غرون درې د خپل کورون ته ځي یا د شپې په پټه ځي او یا که چېرته سار لته خبر شي دا د دې دوکان تهدید.
د د پوینا د داعش له ویرې ډېر خلک له خپلو کلو لرې دي او د څو کلون رئیس خپلو میلو ته نه دي ستانه شوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال په دغه ولایت کې د داعش ډلې د ځینو فعالیتونو وایي خو ټینګار کوي چې اوس څه کمزورې شوې ده.
خو دغه تهدید چې دی په ننګرهار کې ډېر زیات کم شوی دی او د دوی تحرکات چې دي د کونړ په ولایت کې زیات شوي.
دا په داس حال کې دا چې پخوا د داعش ډلې په ننګرهار کې زیات فعالیت درلود او په اچین ولسوالۍ کې د ملکیانو سره د یادې ډلې د ظلم او زیاتی ډیر راپورونه خپاره شوي دي. وروسته دغې ډلې په جوزجان، اورزګان، سرپل، زابل، بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیت پیل کړ چې تل یې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې کمزورې شوې او پرته له ننګرهار او کونړ نه په نورو ټولو ولایتونو کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید یې پاړه وایي
په هلمند کې په زابل کې په فاریاب کې دوی په نطفه کې لمنځه یوړل شو. په ننګرهار کې دوی یو څه وخت میلان د کړې ولې د پراخو عملیاتو ځانګړو عملیاتو هوایي عملیاتو په نتیجه کې دوی هلته بیخي نابود شوي دي. په کونړ کې په بعض ساحو کې یو شمېر ستونزې شته ولې زموږ عملیات جریان لري او موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې هیڅوک نه پرېږدو چې ستاسو ژوند ستاسو ثبات له ګواښ سره مخ شي.
نوموړی همدارنګه وویل چې د شپږو میاشتو د عملیاتو په لړ کې چې پر دوی شوي یو شمېر مهم قمندانان هم له منځه تللي. له دې سره د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې داعش په ختیځ کې په ښکاره خو په شمالي ولایتونو کې اوس هم په پټ شکل خپل فعالیتونه کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
د هلمند دولتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي سطح راکمه شوې. د هلمند د خزو د چارو د ریاست مسؤلین وایي د تاوتریخوالي د کشې د کمیدلو سره جوخ دوی ته د ستونزو د حل په خاطر د خزو مراجعه هم ډیره شوې، خو د خزو د حقوقو فعالانې دا خبره نه مني. وایي د لری پرتو سیمو خزینه د خپلو حقوقو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه نشي کولی. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې څخه د ازادۍ رادیو د خبریال الیاس تایی په رپورټ کې واورو.
د هلمند د شوزو چار رئیس وایي د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د چچدلو یو لامل عامه پوهاوی دی. کمرانې ځکه که څه هم د دې تاوتریخوالي عامل شوزي بوري چې پر نورو شوزو یې کوي، خو د شوزو د حقوقو په هکله د نارینهو تر څنګ خپله د شوزو پوهاوی مهم بولي. اغلی نیازی ازادي راډیو ټول سره لدی چې تاوتریخوالي کم سوی دی، دوی ته د هغه شوزو مراجعه ډیره سوی ده چې کورنۍ ستونزې ربړوي.
د شوزو چارو ریاست ته د هلمند ولایت چې کوم قضایه راغلي دي، خوشبختانه ووایم تقریبا واویا قضیې دي. په دغه واویا قضیه کې دغه د کال اخرنۍ روبه تر هغه شپاڼس ورځنۍ کمپاین پورې موږ نه دېش قضیه درلودلې چې موږ ته مراجعه کړې وه د کال په د روبې په اخر کې. خو فعلا دوه څلوېښت قضیې ته دغه روبې قضیې رسېدلې دي. دوه څلوېښت شتي دا قضايا رسیدلې دي چې اکثر قضايا د هغه خشونتونو څخه دي چې په کورنۍ کې د بیکاری له وجې څخه، د اقتصاد د زوف د وجې څخه موهلو ټکول دي پر خوند باندې.
کمرین ازي دغه دوسیو د کیک شمیر هم نه وایي چې د دوی لخوا عدلی او قضايي دروته سپارل سوي دي. د هلمند د شوزو د ریاست مشره په داسې ولایت کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدلو دعوه کوي چې ولس کاله کېږي چې د نامنیو په اور کې سوځي. د هلمند ګڼې ولسوالۍ لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې هلته د شوزو د حقوقو د دفاع په برخه کې اداري او نهاد اصلا وجود نه لري. په هلمند کې د شوزو د حقوقو مدافعین او فعالان د شوزو د رئیسي کمرې نیازی د خبرو سره موافق نه دي. دوی ازادي راډیو ته وویل لري پرتې سیمې نام نه دي او شوزیه د هر ډول ستونزو سره سره بیا هم عدلی او قضایي ادارو ته مراجعه نسی کولای. نجیبه فایز او حسنه احساس وایي د ولسوالیو څخه مرکز ته لارې بندې دي، امنیت خراب دی او په ولسوالیو کې عدلی ادارې فعالیت نه لري، ځکه نو د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کمی تر سترګو کیږي.
ولسوالیو کې تاوتریخوالی ډېر دی. مثلا که موږ د غلیری ولسوالی چې یعنی د طالبانو په لاس کې ده، یعنی هلته خو نه مکتب سته نه کار سته نه یعنی د ډېرو مشکلاتو سره د زموږ خوندې مخامخ ده.
څومره چې دغه تاوتریخوالی زیاتېږي په هغه اندازه د میرمنو په وړاندې هغه ستونزې مشکلات زیاتېږي. که موږ چېرې په ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لار اچو، خصوصا په مرکز کې هغه فایده نه کوي، نو ښه به دا وي چې دا موږ ولسوالۍ ته وغځو، لرې پرتو سیمو ته وغځو.
د ښځو چارو رئیس یوازې په یوه استدلال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدلو دعوه کوي. هغه دا چې په دې وروستیو کې دوی ته ډېرې ښځې د خپلو دوسیو د حل په مخه مراجعه کوي او له دې داسې ښکاري چې د ښځو د حقوقو په برخه کې عامه پوهاوی د هلمند تر هر کوره رسېدلی دی. سره له دې چې د طالبانو په سیمه کې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع مراکز وجود نه لري، په غولسوالیو کې چې د حکومت په ولکه کې دي هم د قناعت وړ او مسلکي عدلي او قضایي مراکز نشته. د ښځو د حقوقو څخه د دفاع فعالان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لویه برخه د نارینه وو لخوا نه، بلکې د ښځو لخوا پر ښځو کېږي چې د کورنیو او کلتوري ستونزو سره تړاو لري. او د انسان د حقوق پاړه عامه په هوا کوله سي د ستونزه هواره کړې. امید لاستای د ازادي رادیو هلمند
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو ناوري الیاس تای و چې له هلمند څخه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي